ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د وی او ای ډیوا ادبی خپرونې بل ډیوا ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په دې خپرونه کې مو تل هڅه دا وي چې له شاعرۍ سره سره د ادب او علم پر بیلابیلو موضوعاتو له شاعرانو، لیکوالو، پوهانو او د نظر خاوندانو سره خبرې وکړو او داسې یو خبرونه وړاندې کړو چې زموږ د ټولو اوریدونکو علمي او ادبي تند پرې ماته سي. شاعري د ادب د باغ هغه څانګه ده چې هر څوک یې خوښوي او له لوستلو خوند اخلي. ځکه خو موږ په نننۍ خبرونه کې ډېر وخت شاعري ته ورکوو، تکړه شاعران درته میلمانه کوو او د دوی له شعرونو او کلامونو سره سره پر شاعري ورسره بحث هم کوو. خو تاسو اوریدونکو هم په دې خبرونه کې تل د ګډون حق لري، ځکه چې دا خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي. نو خبرونه ته ټلیفون کول هم مه هیروي او خپل ارزښتمن نظرونه راڅخه مس پموي. نو اوریدونکو دي د ټلیفون شمیره له ځان سره ولیکي: 001-202-205-04-03. شمیره یو ځل بیا واوري: 001-202-205-04-03. زموږ د نن ورځې موضوع بیا هم شاعري ده او موږ به پر دې غږیږو چې د پښتو اوسنۍ او کلاسیک شاعري څومره لوستل کیږي، څنګه لوستل کیږي، یعنی لوستونکي ترې مفهوم او خوند په څه شکل اخلي، شعر او لوستونکي تر خپل منځ څه تړاو لري، دا او دې ته ورته پښتنې به د نن په خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو مخې ته ږدو او د هغوی نظر به پرې اخلو. د نن خپرونې ته مو د پښتو درې تنه محترم لیکوال، څېړونکي او د شعر ارزونکي رابللی دي. لومړی میلمه مو د پښتو ژبې تکړه او د خپل ځانګړي سبک څښتن شاعر او پر شاعري ژور نظر لرونکی رازق فهم دی چې شاوخوا 40 کاله مخکې لومړی شعري ټولګه د یوه پیاله رڼا په نوم چاپ شوې ده او د شعر مینوال یې له کلونو راهیسې د بلې مجمع انتظار کوي. دویم میلمه مو د پښتو، اردو او انګریزي ژبو هڅاند لیکوال، څېړونکی، ژباړونکی، شاعر او په ځانګړې توګه د کاظم خان شیدا د شعر تشریح کوونکی پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل دی چې په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد دی او د لسګونو کتابونو لیکوال او مؤلف دی. درېم میلمه مو د پښتو خواریکښ لیکوال، نقاد، ژباړونکی او شاعر ډاکټر اجمل ښکلی دی چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د څانګې استاد او د ګڼ شمېر کتابونو لیکوال دی. فکر کوم چې زموږ درې واړو میلمانه خبرونې ته راغلي دي. تاسو درې واړو ته هرکلی وایم. لتاسي درې واړو ډېر مننه چې موږ ته مو وخت راوېست او بلې ډیوې ته راغلاست. رازق فهیم صاحب، ما په پیل کې وویل چې نن به پر دې غږیږو چې شاعري باید څنګه ولوستل سي، له شعر لوستونکي څنګه خوند اخلي، څنګه مفهوم ځنې اخلي. نو پیل به هم له تاسې وکم. پښتنه دا ده چې په انساني ټولنه کې به داسې څوک شاید کم پیدا سي چې شعر له یوې نه یوې لارې لولي یا اوري، چې شعر له یوې لارې اوري نه یا لولي نه، او دا تنده به نه وي چې له هغه شعر خوند واخلي او په پوه سي. سبب څه دی؟ دا ولې شعر ته د هر زړه دروازه پرانستې ده او ولې خلک په شعر پوهېدل غواړي؟
دا ستاسو خبرې به واخلم که تاسو دروازه ذکر وکړئ. نو د شعر خصوصیت سره دلته چې دا کوم مشرقي ادبیات دي که نه، دې کې یو مهمه ونډه، بلکې زیاته ونډه د غزل او د منظم نظم ده که نه.
بالکل.
نو د شعر هغه مثالي تاریخ سے دی یا تو جنگلی سے دا اغم دا سی دی سی مصرا مربو مصرو دا خیو شیر جوری جی کنا او مصرا پا لفظی مطلب پا لفظی مانا دا دروازی دا یو تاک پا مانا سکر کیش نو کله چې د دروازې دوه تا کفرسي نو دروازه ورسوه. په دې لحاظ باندې په شعر کې دننه د نوو امکاناتو دروازې او هر کله چې هغه شیان چې ستا ستا دننه دي خو تا تر اوسه کنجي نه ده ورته پیدا کړې، تا تر اوسه سپړلی نه دی، یا هغه شی چې بیرون دی او تا ته تر اوسه پورې هغه خپل ادراک نه دی در کړی، یا په تا کې دننه هغه حیثیت نه دی پیدا شوی چې هغه د هغه شي ښکلا درک کړي. نو د دروازې کمال خو هم دا وي که نه، چې هغه تر شا هم یو منظر لري او مخ ته هم یو منظر لري. هر کله چې ته په احساس په یو داسې ګوټفیر ودرېږې چې د شا منظرونه هم ښکاره وي او روښانه وي او د مخ منظرونه هم روښانه وي، نو ظاهره ده هغه په انسان کې جمالیات جمالیاتی احساس هم پیدا کوي، ښکلا هم پیدا کوي او یو کیف هم پیدا کوي.
ډېر ښه، مننه رازق فهیم صاحب. حنیف خلیل صاحب، شاعري شاید هغه لومړی وسیله ده چې لرغونو انسانانو په پیل کې ور باندې خپل اظهار کړی دی، او په انساني تاریخ کې شعر تر بل هر لیکلي متن له انسان سره تړلی راغلی دی. د دې سبب څه دی؟ شعر ولې له هر انسان سره سروکار لري؟
ډېره مننه بارکوال میاخیل صاحب. لومړی باید دا وضاحت وکړم چې د شعر نه دلته مونږه مطلب اخلو منظوم کلام.
بالکل منظوم
اسخو شعر چې دی هغه په منصور کلام کې هم کې دی شي، یعنی نثری شاعری هم کې دی شي. خودل ته چې په شعر خبره کوم او تاسو هم غالبا هم دا مقصد وی چې شعر تاثیر ولري، نو هغه د منظوم کلام خبره مونږ کوو.
بالکل
خبره دا ده چې ابلاغ هغه بیان لري چې هغه لفظونه خولي وي، دا هغه د لفظونو ترتیب توازن برابر وي. نو دا د انسان په فطرت کې د هغه په جبلت کې هم شامل ده چې کومه خبره په وزن سره وشي، په توازن سره وشي، او بیا د دینم زیاته په ترنم سره وشي، نو د هغه اثر زیات وي، د هغه تاثیر زیات وي. نو لومبه خبره خو دغه د ترتیب، توازن او د ترنم ده چې یو طرف ته د اواز سره تعلق لري، یعنی د اوریدلو سره تعلق لري. نو بل طرف ته مونږه په ځویا زمونږه کتون کې چې دی، لستون کې چې دی، هغه که په کتاب کې هم شعر لولي، یعنی اوري یا نه لولي، نو هم دا هغه ذهن کې هغه توازن، ترتیب او ترنم داخل وي، شامل وي، هغه د شعر د لستلو نوم هم هغه سه منظم خوند داخلي چې په لفظونو کې کوم ترتیب او توازن دی. نو یو خبره خو دغه د ترتیب توازن ده چې په دغه کلام کې اثر زیات وي، تاثیر زیات وي، چې لفظونه مترنم هم وي او منظم هم وي. بل خبره دا ده چې کومې خبرې په نثر کې په ډیرو ټکو کې کیږي، نو په شعر کې هغه په لږو ټکو کې کېدای شي. یعنی دا معنا ده چې شعر یا منظوم کلام چې دی هغه په یو مصره کې یا په دوو مصرو کې یو پوره جهان راګیرولی شي، او هغه پوره جهان راګیرول چې دا په خپل بیا تاثیر لري، دا په خپل بیا یو خوند لري. نو په دې وجه هم د شعر تاثیر زیات وي، د منظوم کلام اثر زیات وي. بیا د دې نه علاوه درېمه خبره دا ده چې په منظوم کلام کې یا په شعر کې خبره بالکل نیخ په نیخ نه وي، په رمز کی وی، په علامت کی وی، په اشاریت اشارو کی وی، په کنایو کی وی، نو دا د کلام خپل یو خوان زیاتې. یعنی مونږ کنيخ په نیغه خبرونه اورو، نو هغه مونږ ته خبر خورا کوي خو خوان نه راکوي. د کلام هغه خوان نه دی، د ترتیب او توازن او د تخیل او د علامت شبه نه، نو هغه خوان پکې نه. شعر نو بیا دا یو بل اضافي خوبی لري، خبر هم ورکی، معلومات هم ورکی، خو د بیان انداز هم خوندور وی، او علامتی ژبه وی، د کنایې او د استعارې او د تشبیه په انداز کې خبره وی، نو هغه سره بیا د شعر تاثیر نور زیات شي. نو دا خو داسې خبرې دي چې هغه د شعر یا د منظوم کلام سره تعلق لري. خو زه به دا ومویم چې شعر دوه طرفه دی، دنه د شعر ویونکې چې د کم انداز خپلې، او د شعر اوریدونکې د کمې سطحې دی.
بالکل، مخاطب او لوستونکې.
یعنی زمونږ اوریدونکې یا کتونکې هم ذهني او د پوهې او د ذوق بیلې بیلې سطحې لري، بیلې درجې لري. هر کتونکې، هر اوریدونکې د هر شعر نه خوند اخیستلی هم نشي.
بالکل.
او او هر منظوم کلام ویون کې یا شاعر چې دی نو د هغه خپل یو سطح او انداز او ډیکشن او یو اسلوب پکار دی چې هغه دغه ابلاغ شي د خبره کې رمز او ښکلا شامل وي ترتیب او توازن شامل وي نو دا د دوه طرفه خبرې دي ځکه د شعر اوریدونکي او د شعر ویونکي چې دی دا درجه زیاتې دي کومه نن سبا ګورو نو زمونږ اولسی سطح بالکل ټیټه شوې ده د شعر په حواله او هغه د رمز علامت اشاره چې کوم شعرونه دي یا کوم د جمالیاتي ذوق شعرونه دي کوم د لوړ ذوق شعرونه دي دا غوښنه له خوان اخستونکي خلک کم دي او چې کوم نیک پنیر د خبرنامې خبرې دي نو دا غوښنه له خوان اخستونکي زیات دي د دې مطلب دا دی چې شاعر باید خپل طبقه خپل اولس او خپل اوریدونکي او کتونکي چې دي دا غي سطح هم راوچته کی او دې لپاره یو فني ریاضت ضرورت دی د یو اوګد ذهني تربيت ضرورت دی دا د وخت سره سره کی
مننه دا ډیره مهمه خبره د ورستو په دې باندې بیا خبرې کوو تاسو چول چې د شعر په حواله ولسی سطح ډیره وسټټه سوی ده ورستو په دې خبرې کوو استاد اجمل شکولی هغه څه ډول شاعری ده چې د لوستلو پر وخت د لوستونکو تخیل هم پکې داسې فعال وي لکه د تخلیق پر وخت د شاعر تخیل یعنی چې لوستونکو د شعر هغه ټول خوند او مفهوم واخلي چې هغه شعری متن یې تقاضا کوي
خبر خپل سي خبر خدا دا چې هغه د کال د تاریخ کې د شعر په اړه کې وایي چې خوشي راغده چې لوستل کې هم د یو سات د پاره د یو وحدي وشي د پاره د ځان سره شاعر کی کنه نو کومنګ د کال د ژوندلي کو بایوګرافي ته لړ شو هغه یو رومانټیست شاعر وو او پر رومانټیسیزم کې مهم سي چې هغه تخیل له نو په دې خاطر باندې د کال رج دو ډول تخیل خي یو هغه دی چې ابتدائی تخیل دی یا لومړنی تخیل دی دوی ماغه دی چې په یوه اصطلاح باندې نړ تخیل دی دوی نه تخیل دی کنه مثلا موږ او تاسو کله کله چې کله شاعر شعر لیکي نو د بهرنۍ نړۍ سره د یو لومړی تخیل په اساس باندې یو په مجاورت کې او د بهرنۍ نړۍ په شانتي او دنیا جوړې د تخیل په مرسته باندې کنه موږ تاسو زیاتر ریالیست شاعران او دا څنګه ریالیست لیکوال په تیر باندې چې د کیسی لیکو چې د نور لیکي په دغه کټګوري کې شامل وول شو یعنی هغه چې موږ کوشش کوي چې موږ واقعیتونه چې څنګه دي هغه شانتي راوخي دوی ماغه دي چې یو مختلف جهان جوړي مثلا د تخیل په مرسته چې د په حافظه کې کوم شایان د دنیا په اړه کې راځم شي وی دي هغه داسي دغه پدیده او داسي الفاظ کپل شاعری کې وایي سره یو ځای کوي چې هغه به خو نوې دنیا جوړي لکه ډاکټر صاحب دغه خلیل چې ورته ویل چې مثلا کینایي د استعاری د علامت یا سمبول د کی کنه نو په دې اساس باندې دغه ډول شاعری چې دغه ډول شاعری د لوستونکو ذهن را پاروي داغه تخیل را پاروي چې داغه تخیل چې شاعر وړاندې کړی دی داغه په تخیل کې داغه سره شریک شي او یو ولګ وخت د پاره لګې شي دلګي شي د پاره هغه هم لزان سره شاعر کی البته داغه مستون کې چې داغه کم خیال جوړي لزان سره د شعر پاورې دو باندې کړي شي داغه خیال داغه ایمیج او داغه تصویر به کټ مټ ماغه تصویر نه وي راکړه د شاعر په ذهن کې چې کم داغه موجود وو خیال موجود وو خو بیا به هم یو تخیل وی یو خیال به وی یو داسې جهان به وی چې د عین جهان غوندې به کټ مټ نه وي یو مختلف جهان به وي په دې خاطر باندې ذکر کوم چې دغه د یو تخیل په اساس باندې جوړ شوی شعر رامنځته شوی شعر مونږ خو شعر بللې شو د رومانتستان د دغه په اساس باندې البته لکه خلیل صاحب چې ویلي کله چې مونږ د تخیل خبره کوو په شاعرۍ کې بیا مطلب دا دی چې وزن او دا لګ لکه په خوا چې مثلا په پخوانی بلاغي علوم کې چې د شعر د لپاره وزن لازمی او قافیه لازمی و کنه نو اوس چې تخیل مهم شوی دی او دې خاطر باندې د وزن او د قافیه مسائل یو ډول کناره کش کیږي یعنی یو ډول حاشیه تزیل من تزی کنه مرکز سره دی خیال مرکز سره دی عاطفه او دې اساس باندې مونږ په حتی د خیال د عاطفه په دغه شانتي دغه کې متونو کې هم لیدلې شو چې هغه وزن نه لري او قافي نه لري یعنی منصور دي او دې اساس باندې شاعري موږ په نثر کې هم کولې شو دغه شان دي په پښتو ادب کې د نړۍ په ادب کې خډیر دي او د پښتو ادب کې هم ډېر دي لګشته دي چې منصور شکل باندې کې ادبیات یې هغه شاعري شوی ده او منصور شکل باندې نو زه فکر کوم چې دغه شان دي شعر چې تا یو لږ وخت د پاره دغه جهان نه بوزي بل ځای یو بل جهان ته او کوش شاعر خپل تجربه کې دغه مبارکي د کائنات مبارکي تا نظام سره شریک کی زه فکر کوم چې دغه ډول دغه شاعري به ښه شاعري وي
مننه استاد ښکلی اوریدونکو تاسو بل ډیوی ادبی خبرونه ته غوږ یاست تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره غډون وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي رازق فهم صاحب مال اوریدونکو سره ژمنه کړې و چې شعرونه به هم در اورو نو که ممکنه وي خپل یو غزل در سره وي یا نظم وي نو اوریدونکو به هم نه دی غوړه سره چې ټوله پر شعر خبرې کوو شاعري به هم را اورو که څنګه
برکوال صاحب د خپل نشاط او ژبره باندې وکړي ولاده چې په بل پړاو کې یعنی سیبل وار سوال راګرځي هغه باندې خبره سره وکړه ما سي د ډاکټر صاحب خلیل له خبرو زخه یو او ستاله سوال بنیادی سوال یعنی مطلب انسان څه ده لا وخت زخه دا وشیر ته زیات راځي دی عشیر د تاکیل کوي نو ما په دې خبره چې د مجلس کولې محسوس وکولې نو ما دا خیال وس کله انسان لخپل طبيعي وجود زخه د ارتقا په پړاو کې خپل تاریخي وجود تر راغلي دی کنه چې د خپل تجربات او کیفیت او مفهوم زمير ضروری وګڼم چې له یو نسل څخه تر بل نسل پورې انتقال شي په دې پړاو کې چې اوله اولنۍ ټکنالوژي استعمال شوی د زما په نظر شعر په دا لحاظ باندې د انساني تهذیب کې دننه د شعر لوړ مقام دی هغه د تاریخي وجود د اظهار اوله ټکنالوژي ده هغه د شعر په ذریعہ باندې شوی او ځکه هم شعر چې دی کنه چې انسانان یا معاشره ځکه ورته مراجعت کړی دی چې بل ټکنالوژي نه و لیک لوست نه و ځان د کمپیوټر او دا شان او دا شی خو نه و کنه دا د هغه څه خپل یاداشتونه خپل نسل ته منتقل نو د شعر له ټکنالوژي به کار اخیسته
راغلی دي هر تهذیب په دغه کې برخه اچولې او دا د نن شعر تر مزره رسولې
ډیر مننه حنیف خلیل صاحب چې دا خبره وکړه ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه د ول چې د شیر چې تر اوسه پوری ل لرغونی زمانه ل انسان سره تړلې یو واجه ده د شیر لند وکنه د شیر غد لندون واجه ده حنیف خلیل صاحب یو بل واجه ده نه غنی چې څنګه چې رازق صاحب ورته اشاره وکړه چې په شیر کې دا کمال او چې د نصر په پرتله شیر زر یادې ده او انسانانو چې به لرغون انسانانو چې خپل کم احساسات منظم کول نو لیو نسل بل تر منتقل دل خصوصا چې کم فوک شاعر مرتویلای سو چې سینا په سینا لیوې زمانه بل زمانه تر منتقل دل که وګورو چې کم لرغونی منظومی دي کده گلګمیش حماسه ده او کده هومر شاعری ده هم د سویل کیږي چې دا هم په اغه اصلي شکل نه دی خوندې چې دا هم لوي ډیر نا وخت ثبت شوی دی او دا هم د حافظو کمال چې پکې خوندې وي او بیا دا ریکارډز وي او ورسته موږ یې اوس په لیکلې بڼه لوستلای شو
بالکل بارکوال به خپل خبر تاسو خبروم سمه ده او زمونږ ګرانو دوړو ملګرو کلی صاحب او فرازق فهیم ډېر ښه خبرې وو کې تاسو چې موجوده کومه اشاره کوي چې زمونږ د پخوا راشي د تیرې زمانی راشي د شعر اثر په دی وجه هم دی چې هغه جامع وی او هغه د لفظونو د انتخاب په وجه یو لوی جهان په خپل ځان کې لري نو دا خبره سمه ده که تاسو ګورئ مونږ چې څه تاریخي واقعیت بیانو که مونږ د انسان د داخل جذبات یا کیفیت یا نفسیاتي تاثر بیانو نو هغه د لپاره د ټول نغټه خبره دا ده چې شاعر سره لفظونه وي او هغه لفظونه هغه په یو منظم شکل ایښولی شي، هغه ته ترتیب ورکولی شي. نو دا خو د انسان په جبلت کې شامل ده چې دا ته د خبر ورکول سره او د معلومات ورکول سره تفریح هم ورکه او دا هغه د ذوق او دا هغه د داخل مطابق هغه ته حز او سرور او خوشحالي هم ورکه. نو دا حز سرور او خوشحالي چې دا دغه د لفظونو په ترتیب او توازن کې ده او دا په منظوم کلام کې وي، دا په شعر کې وي، دا دویم اړخ ځان لري چې کوم ته خولي سه بشاره وکړه د تخیل او د تخلیقیت هغه اړخ ځان لري. زه صرف د دې لفظونو د نشستو برخاست خبره کوم، یعنی مونږ په داسې لفظونو کې چې هغه کې ترنم شامل وي لوی لوی تاریخونه لوی لوی واقعیات بیانو، تاسو په تجربه کې راغلي چې اوږده داستانونه په یادو یاد شي. دا ځکه یاد شي چې د انسان په دې جبلت کې دا شامل ده چې هغه د معلوماتو سره سره د یو لوبې په غوندې د یو تفریح او د سرور غوندې کیفیت سره هم مخ شي او هغه علم کېږي چې لفظونه مرتب وي، منظم وي او په هغه کې ژبه هم اسانه وي، په هغه کې ابلاغ هم په صحیح طریقه کېږي. نو بیا ګوره شعر په مختلفو دورونو کې د څومره سیزونو لپاره وسیله جوړه شوې ده، د تاریخ بیانولو لپاره، د نفسیاتي کیفیتو بیانولو لپاره، د فلسفیانه خبرو لپاره، دا یو وسیله ځکه جوړه شوې ده چې دې کې ابلاغ هم وي، دې کې سرور او خوند هم وي، دې کې جمالیتي کیفیت هم وي او دا د انسان د جبلت سره سمون هم لري.
بالکل ډاکټر صاحب، ته خو چې د څېړنې او د تحقیق خواته، د نثر خواته تللی، نو شاعري د کومه سوې ده؟ نو که خپل یو غزل یا نظم راوروي نو لاغه به مو خوند واخلو.
او دا بالکل شاعري خو مې کومه سوې ده او زه کوشش کوم چې کومه ته یو د شعرونو را یاد شو که نوی وي که زاړه وي، نو هغه ستاسو مخې ته ږدم. د یو زوړ غزل مطلب ده چې بیا به په خپله زمانه کړي زمونږ خپل لاسونه.
ډیر ښه.
بیا به په خپل زمانه کړي زمونږ خپل لاسونه کله گریوانه د یو بل مو او وستل لاسونه.
ډیر ښه.
او ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي. واو. ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي، دلته فرشوي دی په وینو د یو بل لاسونه. هغه ظلمو بچ اتن کې اړول لا سونه.
ډیر ښه.
لاس په دعایم خدایا بیا هغه لحظې راولي، هغه ظلمو بچ اتن کې اړول لا سونه. او اخیری شعر دی چې دا التجا به په شونډو وا چې لوی سړی شي. دا التجا به په شونډو وا چې لوی سړی شي، مور به می هر منځنه پس پورته کول لاسونه.
ډیر ډیر خوندور غزل. ډاکټر حنیف خلیل صاحب، استاد شعرونو یو مجموعه ډیر کلونه په خوا د پرخه په پرشه په نامه باندې لکه چاپ نو نور می بیا تر اوسه پورې زما مخ ته خوندې راغلي، شاید چاپ شوی شعر مجموعه مو
یو مجموعه بل چاپ ده، دا غي نوم دی ما خو لا هیڅ درته ویلی نه دی.
ډیر ښه. ډاکټر اجمل ښکلی، تاسو خو له نثري کار سره شاعري هم سره روانه ساتلې ده او د شعرونو ټولګه مهم فکر کوم په نږدې موده کې چاپ شوی و، نو که د خپل شعري ټولګې نوم راته وایست او که یو غزل یا نظم راوروي.
تګي وګورې وخت چې شي وزه ودا یو غزل ته سلیم کړه یاد دی غوزه تاسو ته وایم.
مهرباني.
غزل دا دی چې
چې درد نوی دا منم چې شاعري وی چې درد نوی دا منم چې شاعري وی خو لفظونه له معنا او نه خالی وی لګور پاسه له کلکې نه سرخ کارکله لګور پاسه له کلکې نه سرخ کارکله ته وګوره کراغلی رنایي وی ما ویل زما مشکل به تنهایی وی یو ورځ به می پریږدی په دې پوهیږم هغه مثلا دغه یو ورځ به می پریږدی په دې پوهیږم خو ملي چې په دې هیڅ په میږي
خوندور اجمل ښکلی صاحب ستاسو په یو لیکنه کې ملوستي وو چې پر لوستونکو ولاړه کرکتنه متن د رغښت او معنا له پلوه خونسا غني وایي چې متن ته معنا او ارزښت لوستونکو ورکوي له متن خوند لوستونکو اخلي او کینه اخلي هم لوستونکو نه اخلي که په دې متن کې شعر هم راځي نو له شعر خو هر لوستونکو بیل مفهوم او خوند اخلي آیا د داسې شعری متن مفهوم او خوند هم د لوستونکو په ذوق او اخص پورې اړه لري چې هغه د یو ځانګړي زمان او مکان زیږندوي او داسې مضمون پکې بیان شوی وي چې نظریاتي اساس ولري؟
اصلا خبر ده چې دغه مسائل چې دي د شعر په باره کې دغه تیوریک مسائل دا لږ جنجالین دي او لږ تنوع ده، دغه تنوع لږ جنجال پیدا کړی دی کنه. مثلا یو خبره ده چې کوم ډول شعر مثلا خوشحال د خپل دغه په باره کې کورنۍ په باره کې یو قصیده ویلی کنه، د مثلا نیکونو پورې دا خبره رسول ده، نو که یو لوستونکی دا لولي د دینه به بل څه معنا واخلي، په هماغه معنا به اخلي چې خوشحال په کومه معنا په کوم دغه کوم پیغام او د کوم خبر او د کوم معلوماتو د انتقال لپاره ویلی دی کنه. نو یو خبره په شعر کې دغه مهمه ده چې کوم ډول شاعري کې لوستونکي ازادي احساسوي، دغه نه ما د شاعر نه ازادي احساسوي چې مطلب د معنا اخیستلو ازادي کې احساسوي. یو خبره پښتنه لومړی پښتنه ده کنه، نو زه فکر کوم چې هغه شاعري چې په هغه کې د واقعیت د کټ مټ واقعیت، هغه شاعري چې بیخي ریالیستیک نه دی، یعنی د واقعیتونو په باره کې پکې څه خبرې کنایي وي، استعاري وي، یا مثلا د شانتي وي، مطلب دا چې واقعیت چې څنګه دی هغه شانتي پکې نه دی بیان شوی، یعنی واقعیت ته اشاره ونه کړي. نو په دې اساس باندې یو خبره نه ده، دویمه خبره ده که دغه ډول شاعري وي نو بیا دغه ډول شاعری کې بیا موږ تاسو وینو چې د پخوانه تر اوسه پورې دغه د معنا خبره چې دا یو ډول سفر یې کړی دی کنه. مثلا پخوا چې وا موږ تاسو په شرق کې هم دغه خبره و او په غرب کې هم دغه خبره و، چې کله به کوشش بدا کیده چې د شاعر په مافي ضمیر کې او د شاعر په اراده کې او نیت کې چې کومه معنا ده، هغه معنا په سی باید د دغه سپیشیر لستون کې وی او کده شیر تفسیرون کې یا کرکتون کې وی، باید پاغي په سیلال شي چې هغه د اصلي معنا غدا کنه، چې ویل چې د شیر معنا د شاعر په ځل کې ده کنه. دغه خبره نو یو په خوا دغه یو تصور موجود وو، کله چې په شرمه پیړې کې د فرمالیزم خبر راغله، د نوی کرکتنی خبر په انګلستان کې په امریکا کې راغله، دغه فکشرالیزم مطرح شو کنه په متونو کې. نو دغه یو ډول د معنا سفر راغی د د پنځګرنا یا د شاعر نارغه په خپل متن ته، چې هر څه په متن کې دی، متن خالی نه دی، بلکې متن د خپل د خبره د داخلي دغه تفاعل له امله معنا انتقالي. نو په دې اساس باندې لوستونکو په کار دی د متن پر رغښت، د متن په جوړښت چوکاټ او په دې باندې ځان پوي کې او په دغه رغښت کې وګوري چې د متن هدف څه دی. نو په دې اساس باندې کله چې موږ د هرمنوتیک د زاویې نه ګورو متن ته، متن مثلا یو زمانه لري لکه تاسو ویلې کنه، یو جغرافیه لري، په جغرافیه کې رامنځته شوی وي، په یو دغه کې په یو زمانه کې رامنځته شوی وي. نو کله چې موږ د متن خبره کوو، نو متن چې یاد شوی دی په یو زمانه کې، په یو جغرافیه کې، یو لوستل کېږي په بل زمانه کې، مطلب دا دی چې دا په خپل د معنا د بدلون سبب ګرځي کنه. ځکه چې متن د الفاظو نه جوړ شوی، متن د مفاهیمو نه جوړ شوی، دغه مفاهیم او الفاظ مثلا په خوا کې د یو ډول معنی لري، اوس بل ډول معنی لري. په دې اساس باندې دا غي دین ده د شرمې پیړې په دیمه نیمه کې موږ ویلو چې د دغه ډول شاعرۍ او د متونو مبارکې مثلا د رولان بارت نه راوخل تر ډیر خلک دي کنه، چې ویری چې اصلا د شعر معنا چې دا غو متن کې نه ده د لوستونکو په ذهن کې ده. یعنی متن یو ډول معنا چې د متن هغه په خپل د متن او د لوستونکو د غنه د اړیکې نه زیږي. په دې اساس باندې لوستونکو چې دی هغه خالي ذهن نه دی، هغه د خپل زمانه د خپل جغرافي او د خپل روزنی په اساس چې د په حافظه کې کوم معلومات دي کوم خبرې دي دا غي سره متن ته ور داخليږي او متن لولي. په دې اساس باندې د متن لوست او مطالعه هم په دې اساس باندې اهمیت پیدا کوي چې یو متن څنګه ولولو او یو متن مثلا څنګه ډول په څه ډول باندې خپل معنا برملا کول شي په لوستونکو باندې. دا لوستونکو دي چې مثلا د خالي ذهن نه بلکې نه دا معصوم دي، بلکې د یو غرض بلکې د یو هدف په اساس باندې او د خپل ډک ذهن سره متن ته ورنوزي او د متن معنا اخلي. نو دغه د معنا سفر او د متن او د ماتن او مثلا د لوستونکو د اختیار او د صلاحیت خبره یو ډول مونږ او تاسو شیر په تیوري کې د دغه تیر یو پیړۍ کې مونږ دغه سفر را خلاصه کوو
د ډېره مننه. ما هڅه کوله چې ډېر دغه تیوریکو مسایلو ته لاړ نه شو، ځکه چې زموږ دا خبرونه ډېر عام اوریدونکي هم اوري چې ما ویل چې بیا داسې نه وي چې هغوی ته په پوهېدو کې څه ستونزه وي. مننه رازق فهیم صاحب، د شعر غوښتنې ته لاړ شم که پوښتنې ته؟
شاعر و مشتنه و دایو سش یو شعر تلاش راځي که چاوری دلی لمخه نو دا غلو بخشنه و غوارم خدا را مخه راغی کنه لیوی پیالی رنای راخلی او که لاغه ورسره نه 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 ن
ډیر شه د یو بلوڅ نظر په دښ
لږه تعالی د الهام اخیست شاعر و یو وخت د یو بلوڅ نظر په دښ مسافرون یو وخت
ډیر شه
او ساده مسکا په تاب په خوا زر کلن لمحه ساده مسکا په تاب په خوا زر کلن لمحه اورک زمان کی ہم تصویر ہوں دے حاضر ہوں یہ وقت اورک زمان کی ہم تصویر ہوں دے حاضر ہوں یہ وقت اللہ را سر ترکی دبا گرام نہ تھے دے اللہ را سر ترکی دبا گرام نہ تھے دے دیو لرگونی عشق پر قبر مجاور ہوں یہ وقت
دیر خوشو
شیر دی چې د دی وژلې مار په سترګو کې مې عکس خوندې و د دی وژلې مار په سترګو کې مې عکس خوندې و د مار د وخت په ماتو آینو کې چې ظاهر و یو وخت او شیر دی چې زه په بل ستوري اوسېدم د بل داستان اصل و دا چې د ژوند کې سکه ووم ستا په خاطر ووم یو وخت
ډیر
زه په بل ستوري اوسېدم د بل داستان اصل ووم دا چې د ژوند کې سکه ووم ستا په خاطر ووم یو وخت کور دې نږدې وو خو دې دندې د ګمان په واټن ستا له کوڅې پرنګ دیوال را مهاجر ووم یو وخت او ستا په حضور را رسیدل خدای او خورما په یو ځای په نارسۍ کې هم په خپل قسمت قادر وم او ستا ته مې اېشې امانت وو په میوه کې خجلت زلکونه پتر خو دې صادر وم یو وخت
ډیر ښه خوندور غزل رازق فهم صاحب یو لنډي د میت زو به بیرته راستنیو
سم
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva
بل ډیوا ادبی خبرونه ته غوړ یاست او نن را سره د پښتو درې محترم لیکوال شاعران او د شعر ارزوونکی رازق فهم ډاکټر حنیف خلیل او ډاکټر اجمل شکولې میلمانه دي. رازق فهم صاحب بیا هم تاسو ته راځم. د شاعری ځینې سبکونه داسې وي چې شاعری پکې د ناآشنا تورو یا کلماتو او ترکیبونو له کبله پیچلې وي او ځینې بیا د مفهوم له کبله پیچلې وي او دا پیچلتیا یا ابهامي هنري وي. لومړی کده د لومړی ډول شاعری په اړه راته وایي چې دا څه ډول لوستونکي خوښوي؟
لفظونه کډیر پیچلی وی ظاهر ده، مطلب تر څو پورې ته د لفظ و اندرون ته نشي رسیدلی شعر پر تا باندې خپل ځان منکشف کوي نه. نو د ډیرو ګرانو الفاظو یا د ډیرو ناشنا ژبو مطلب له موږ سره خاص کړ په د کلاسیک کې دا پیښه وسوه. ډاکټر صاحب حنیف خلیل ته د خدای نور هم وسور کې ته د شهدا سیده څرنګه تشویق کوي. نو یو خو شهدا په خپل فکر او تخیل کې ډیر باریک دی، خو
بالکل
یو څه زدا د ژبې مور سره ده کنه. چې دا کوم روایت زه خراب دی د فارسی له روایت څخه، موږ پښتنه ټولنه خصوصیت سره د لیکي و دې خواته لا غ فارسی روایت پریس. نو ډیر دا چې لفظونه دا دی چې خلکو د لفظ د غسر یو کوشش کوي په یو حادثه کې. نو او دا له وخت څخه دا هم یو فیشن مو، مطلب کته ګران لفظونه په شعر کې اچوي، دا مطلب دا دی ست ډیر لوی شاعر او خلک ستاسو خبره باندې کم پوهیږي، نو دا د لوی شاعری یو رنګ نقشه بلل کېدله. خلکو په دې کې شعوري کوششونه هم کول. دا دویم اړخ چې دی کنه، چې ته د مفهوم ممکنه چې یو شعر ډیر ساده وي په خپل اندرون کې په لفظونو په لحاظ باندې، خو په هغه کې د معنا لکه ډاکټر اجمل ښکلې چې خبره وکړه کنه، دومره خورونه موجود وي چې ته واغه تورځې هغه تا باندې یا په مختلفو وختونو کې واغه ته مراجعت کوي، نو هغه له یو نوي انکشاف سره له یو نوي امکان سره و تا د معنا له نوي امکان پر تا باندې ځان منکشف کوي. دا لکه د څه دا و ذکر وکړي چې په واقعیت کې څه یو تخیل او احساس کې زیات چوت وي، نو په شعر کې به نه بیا هغه ګنجایشونه پیدا کېدلی شي.
مننه. تاسو د کاظم خان شهدا یادونه وکړه. شهدا وایي هر مضمون مې لکه گنج پوشیده پروت دی، د ستور ماران یې کا نگهبانی. او په یو بل بیت کې وایي د شهدا نازک مضمون کودن تلولې، د هلال رویت دی وسپاره شپکور ته. حنیف خلیل صاحب، رښتیا هم تاسو چې د کاظم خان شهدا شاعري په څه ډول تشریح کړه او از ما غوند عام لوستونکو ته مو اسانه کړ په پوهېدو کې، د دې شاید ساری په اوس وخت کې ما په تیر وخت کې بيخي مثال نس مندل کېدای. تاسو وخت پر خپل فیسبوک لیکلی وو چې ځینې ناقدین د شعر د شرح او تشریحاتو په حق کې نه وي، وایي چې شعر د لوستونکو خپل مزاج او ذوق ته پریښودل پکار دي. ستاسو په نظر تاسو له دې خبرې سره اختلاف کړی دی، د شعر تشریح ولې ضروری وي؟
بالکل بارکوال صاحب، دا ډیره بنیادی او اهمه نقطه ده. کله کله دا شوشي چې د شاعر او د لوستونکو ترمنځ ډیره غټه فاصله وي. فاصله د ذوق هم وي، فاصله د ذهن هم وي، د صلاحیت هم وي، او د تربیت شوي اذهانو مسله هم وي. د دغه فاصله د کمولو کار چې دی هغه شارع کوي، تشریح کوونکی کوي. او زما خیال دی چې د شاعر او د لوستونکي پرشته کلکولو کې د شاعر ډیر بنیادی کردار دی. کله کله داسې موشي چې یو تشریح کوونکی یو شعر تشریح کوي، نو د شعر چې هغه کوم مفهوم وي هغه نور ښکلی شي. او داسې هم کېدای شي چې د شاعر د خپلو الفاظو د پاسه اضافه وشي او بیا هغه لوستونکی د هغې نه خوند واخلي. ما په دغه خپلو خبرو کې اختلاف کړی او دې خبرې سره چې ځینې خلک آزاد پرېښول شاعري غواړي، د دغې خو یوه فایده شته چې هر اوریدونکی او کتونکی به د شعر نه خپل معنا راوباسي، خپل خوند به واخلي، او د خپل ذهن او سطح مطابق به ترنه یو مطلب واخلي. دغه خو یې فایده ده. خو بیا د دې لپاره پکار دي تربیه شوی اذهان چې هغه د شعري ریاضت نه راتلسی وي،
ریاضت مطلب د شعر د لوستلو ریاضت نه، د شعر د لیکلو ویلو ریاضت نه یادوم.
بالکل
یعنی داسې یو لوستونکی چې دا یو عمر په دې کې تیر شوی چې هغه یو شاعر ګوري لولي د پروډکشن دغه په اسلوب باندې ځان پوهیږي، نو بیا خو دغه کافته د شاعرۍ ضرورت نشته، د تشریح کوونکي نشته. خو هر کله چې ټول ذهنونه تربیه شوي نه دي، د ټولو ذهنونو سطح دومره لوړه نه ده چې لوړ شاعر ته ورسي، کلاسیک شاعر ته ورسي، نو په دغه موقع کې د شاعر ډېر اهم مقام دی، فریضه ده چې هغه دغه شاعر نزاکت، دغه تغزل، دغه فني نکات لوستونکي ته مخې ته کېږدي. او که چېرته د لغاتو مشکل وي، لغات ورته معنا کې تشریح کړي، نو بیا دغه شاعر چې کوم اصل تصویر دی هغې ته رسېدل اسان شي. تاسو د شهدا د یو دوه شعرونه چې وویل، نو شهدا دغه ګیله په حقه کړې ده چې هر مضمون مې لکه ګنج پوشیده پروت دی، د فتور ماران یې کړنې ګرباني. اوس ګوره تاسو دې ته وګورئ چې شهدا دا ګیله ځکه کړې ده چې خلک یا اورېدونکي د شهدا د لفظونو او یا د فتورو نه وړاندې تللی نه شي، ځکه وړاندې تللی نه شي چې اړې کې درنه کوم د معنی خزانه پرته ده، کوم ګنج پروت دی هغې ته رسېدلی نه شي او په لفظونو کې اوري راوري. دلته د تشریح کوونکي ضرورت دی، دلته د شارح یو مقام دی، یو درجه ده چې هغه د شهدا معنی ته لوستونکي اورېدونکي ورسوي. او بیا دې لپاره زه دام یم چې کوم شاعر کوم لوستونکي لولي، نو په کار ده چې دغه شاعر د اسلوب نه، دغه د مخصوصو علامتونو نه، دغه د تصویرونو نه، دغه د انداز او ژبې نه هم شناسایي ولري. یعنی موږ که شاعر لولو، نو شاعر ځینې شعرونه په لفظونو کې مشکل نه دي، خو په تصویرونو کې مشکل دي. یعنی که شاعر په ساده ټکو کې وایي چې شګفته کړه لکه لمر جبین هر چاته،
چې پتله دې سیا پوش
تمام جهان شي.
بالکل
اوس لوستونکي په کار ده چې د دې سطحې وي چې هغه ته دا پته لګي چې نور پروزي نو ټول جهان یا کائنات تور شي، په تیاره کې شي. نو دا داسې ده لکه د یو روښانه ټنډې انسان چې وفات شي، نو ټول انساني معاشره د غم تور لباس واغوندي، نو د هغه پتلو باندې سیاپوش شو.
بالکل
دا دوه تصویرونه دي، دې ته رسېدل د تربیت شوي ذهن کار دی، نو ځکه د تشریح کوونکي ضرورت دی. یو شعر بل هم زه تاسو ته وایم، بلکې شاید چې دغه تاسو دریم شعر وویلو که نه، چې د هلال رویت ته وسپاره شپکور،
شاید نازک مضمون کودم تلولی. بلکل د هلال رویت ته وسپاره شپکور،
یعنی تاسو غور وکړئ که نه، د شاید نازک مضمون کودن تلولی.
بالکل
نو دویم مصره کې تصویر سه پیش کړی دی، د هلال رویت دی وسپاره شپکور ته، یعنی هلال خو ډېره نری وي سپوږمۍ، نو نازکه هم وي، نو نازک سپوږمۍ ته نظر رسېدل د بینا سړي مشکل کار دی، نو شپکور خو ورته بالکل نشي رسېدی،
سترګورو کار دی.
د سترګورو کار دی، نو شاید چې کوم تصویر جوړ کړی دی هغه تصویر ته رسېدل د تربیت شوي ذهن کار دی، د لوستلو، د شاعرۍ د لوستلو، د یو ریاضت او د یو فني سفر نه راتیر شوي لوستونکي کار دی. تشریح کوونکي ضرورت پېښېږي.
حنیف خلیل صاحب په فیسبوک چې ستاسې د کاظم خان شاید تشریحات چې زله دي او کال دوو چې زل ولم، نو لوستونکو ډېر تود هرکلی کړی دی، او تاسو په دې ډاډ هم څرګند کړی دی چې اوس خلک د کاظم خان شهدا غوندې ګرانه شاعري او دغه په شاعري پوهېدل غواړي، خو آیا دغه ستاسو ډاډ د کاظم خان شهدا تر شاعري پورې محدود دی کنه په مجموعي ټولې پښتو شاعري په اړه؟ ځکه چې تاسو مخکې د پایل په خبرو کې وویل چې د شعر په حواله ولسی سطح ټیټه شوې ده.
بالکل بارکوال، خو زما هدف خدای د شعر مجموعي تفهیم، خو زمونږ چونکې په پښتو شاعرۍ کې د ټولو نه ګران شاعر شیدا ګڼلی شي یا شمېرلی شي، او حقیقت کې هم ټولو نه ګران دی، نو زما خپل هدف دا دی چې که د لوستونکو سطحه په سمه سه حواله شیدا ته راورسېده، نو هغه به خامخا بیا کامګار ته هم رسي، رحمان بابا ته به هم رسي، او نورو کلاسیکو ته به هم رسي. یعنی موږ هغه ټارګېټ ورته دومره اوچت ایښی دی، هغه هدف مو دومره مشکل رانیولی دی چې که شیدا هم لوستونکي ته آسان شو، نو زما خیال دی چې ټول کلاسیک به ورته.
مننه، ډیره مننه استاد اجمل ښکلی. تاسو ته راځم بیا، په شعر کې تلمیحات او اسطورې هم ډیر کارول کیږي، او دا د شعر د ښکلا دواغه مهم توکي دي، خو ځینې تلمیحات او استورې شاید داسې وي چې زموږ اوسنی نسل ورسره آشنا نه وي او عام لوستونکي د دغو تلمیحاتو او استورو په معلومولو پسې پلټنه هم شاید ونه کړي. دا د شعر په ابلاغ کې یا د پیغام په رسولو کې ستونزه خو نه جوړوي؟
بالکل جوړوي. اصلا خبره دا ده چې تلمیح یو وسیله ده، مثلا د تاریخي مواردو نه د استفادې، مثلا د استورو نه، مثلا د ډیرو روایتونو د یو کریکټر یا یوې پیښې ته د اشارې یو وسیله ده. البته د استورې سره د شاعر چلن چې دی بالعموم په څو ډول وي. مثلا یو دا دی چې یو د یو استوري کریکټر په باره کې، د یوې استوري پیښې په باره کې شاعر یو خبره کوي د تلمی په ذریعه باندې، که نه؟ نو دا چې وي دغه کې عموما لوستونکی که لږ خواري وکړي او د دغه کریکټر سره بلد وسي، مثلا د رستم سره، مثلا د سهراب سره، مثلا د اسان ډېرو سره، نو بیا په اسانه په دغه شعر باندې پوهېږي. خو دا یعنی دا خو یو دی چې یوازې د اسطوري نه د یوې وسیلې په توګه کله استفاده کېږي، کله لکه په هندي سبک کې کله د مداوع مقصد لپاره ترې استفاده کېږي په دغه شان د مواردو کې. دا به دغه دی دین دا دی چې کله کله یو شعر باندې د اسطوري سوری خپور وي، یعنی اسطوره په سطح باندې نه وي بلکې په بیس کې وي، په بنسټ کې وي، په اساس کې وي. نو په هغه صورت کې دغه د اسطوري د سوری چې وي په دا چې دغه بیا د لوستونکو دپاره سخت وي، نو په دې اساس باندې دغه ډول شعرونه چې دي سمبولیک خصوصیت ډېر لري، تمثیلي او سمبولیک خصوصیت په دغه کې دغه وي. البته دا خو یعنی یو اړخ دی چې یو لوستونکی د اسطورو سره بلد وي، په کار ده چې د اسطورو نه د شاعرۍ د استفادې سره هم بلد وي په دې اساس باندې. بله خبره دا ده چې اسطورې خو د ډېر تیرو زمانو کیسې دي، که نه؟ او نو په دې خاطر باندې دغه د تیرو زمانې کیسې چې دي کېدای شي په یوه زمانه کې په یو شخص وخت یو ډول اسطوري ډېر خلکو ته محترم وي، مثلا ډېر خلک کاروي، ډېر خلک ور سره بلد وي. دغه وخت کې چې کوم شاعر شعر وایي، دغه شعر که بیا بلې زمانې ته پاتې شي، نو په دې خاطر باندې چې د بلې زمانې خلک د هغوی د اسطورو سره چلند بدل شوی دی، یا مثلا د اسطورو انتخاب بدل شوی دی، نوي اسطوري او غزلي اسطوري هېرې کړي دي، په دې خاطر باندې دغه ډول شاعري بیا د لوستونکو لپاره پیچلې دي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې اسطوره ډېر په مشکله موږ په کتابونو کې پیدا کولی شو او د هغې نه وروسته د یو شعر په تحریر باندې او په دې باندې پوهېدلی شو. نو زه فکر کوم چې اسطوره، شعر او مثلا دغه هغه شیان دي چې د انسان د تخیل زیږنده دي، که نه؟ او دغه 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 ګډه وجه، دغه ګډ خصوصیت شاعر دغه الباسي چې د شعر د اسطوري د تخیلي چاپیریال نه هم استفاده وکړي، په دې اساس باندې په شاعرۍ باندې بالعموم په سمبولیک شاعرۍ په دې باندې چې د اسطورو سوری خپور وي، نو د دغه د ابهام یا علت یې، د پیچلتیا یا علت یې دا هم ګڼل کېږي. دا حتی موږ په ډېر په پخوانیو شاعرۍ کې هم موږ موندلی شو، مثلا د دغه نه راواخله د کاظم خان شیدا نه راواخله تر درویشه پورې، که نه؟ په دې خاطر باندې دغه یو دغه کې وي، یا د شاعرۍ د لوستونکو دپاره یوه ننګونه وي چې پکار ده چې د شاعرۍ د مزاج سره، د اسطورو نه د شاعرۍ د استفادې سره، همدغه شان د اسطورو سره، د هغوی د کیسو سره او د دې سره بلد وي.
مننه، ډېره مننه رازق فهیم صاحب. د هرې ټولنې فوکلوري ادب په هغه ټولنه کې ریښې لري. زموږ د ټولنې روایت هم راته وایي چې ولسي ادب خصوصا ټپې، غاړې، انګۍ، د اتڼ نارې، بګتۍ او نور ولسي شاعري یو ډول زموږ د کلتوري تعلیم برخه ده. څه فکر کوئ چې د ولسي شاعرۍ دا خوند که چا څه کلی وي، هغه له کتابي شاعرۍ هماغه خوند اخیستلی سي؟ که نه
حتمن اخیستلی سي. زه دا وایم چې زموږ سره یعنی لکه د اسطورو خبره ده یا دا ټول شیان چې دي دا زموږ له لسانی لاشعور سره کړي دي، که نه؟ او تر څو پورې، تر کومه وخته پورې په شعر کې دننه موږ د لفظونو سره یا له علامتونو سره یا له تلمیحاتو سره زموږ لسانی لاشعور خپله علاقه پیدا کولی شي، هغه شعر موږ ته اپیل هم کوي. او لکه ما چې په هغه سر کې درته وویلي چې د شا منظر هم درته ښکاره کوي او مخ کې پیش منظر هم درته ښکاره کوي. دا د اسطورو خو زمانه ډېر مطلب په هغه اصطلاح کې ورته وګورې ته ډېره پخوانۍ زمانه کې چې دا کم اصطلاحات پاتې شوي دي،
بالکل ویل کیږي چې اسطوره په هغه وخت کې جات سوی دي چې انسان په ذهني لحاظ ماشوم وو.
او خو په دې نږدو مطلب په دې تیر درې څلور لسیزو کې په پښتو شاعري کې چې د پښتو خپل کوم تلمیحات دي هغه دومره جوت راغلي دي او که خلک له هغو سره آشنا نه وو هم ځان یې ورسره آشنا کړی دی. مثلا د خوشحال په شاعري کې کوم شیان دي که نه
بالکل
او د خوشحال باندې کوم شیان تیر شوي دي یا هغه کرکټرونه دي یا هغه واقعیات دي هغه یو رنګ موږ ته د تلمیحاتو پوره خزانه په مخ راځي. یا د رحمان بابا لفظونه دي او دغه دي هغه هم لکه زموږ په کلاسیک کې هم داس پان پیدا شوی دی چې پښتو نوی شعر هغه د یو نوي اسطورې او د نوي تلمیحاتو په توګه استعمالولی شي. همدغسې زموږ سره فوک دي په فوک کې دننه هم دا ګنجایشونه چونکه فوک چې دي هغه پخپله هم دغه اسطورایي زمان دورې یو رنګ ښکارندوی دی. نو چې ته خپل فوک لږې نو ته خپل تاریخ لږې او خپلو اسطورو سره یو علاقه پیدا کولی شي. دویمه خبره چې د ډاکټر صاحب انیس خلیل او د اجمل شکولي په تفلفل کې زه کول غواړم هغه دا ده چې پښتو نوی شعر څه دی یا نوی کاری څه دی د شعر هغه و ساده شاعري ته زما په خیال ډېر زیات متوجه نه دی. خپل زه د ډاکټر انیس خلیل د زیار چې په څومره سویه باندې ستایل کېږي دا د دې ښکارندوی دی چې پښتون کاری څه دی یا لوستون کې چې دی هغه د پیچیدا پیچلی شاعری په لټون کې دی او هغه غواړي چې دا زموږ خزانه چې دی دا د خپل تخیل په خپل ریاضت سره وسپړي او زموږ د ادیبانو کار دا دی چې موږ د خلکو سویر الوره کړو. د ډاکټر صاحب دا لوی زیار دی چې شاعر شي دی هغه خلکو ته اسانه کړي خو له دې سره سره د خلکو سویه هم پورته راځي او څومره دغه هغه په اردو کې نقادان یو اصطلاح استعمالوي چې هغه زیاته پیچیده یا هارډ کور شاعري شي ده نوی کاري هارډ کور شاعري غواړي او دا حق له ځانه سره ساتل غواړي چې شعر کده څه شپېته فیصده د شعر لفظونو خپله معنا په خپله راولی ده نو څلوېښت فیصده له ده سره باید چې دا حق وي چې د هغه څخه خپله اخیستنه په خپل انداز او په خپل وزدم او په خپل حکمت وکړي.
ډیر مننه ډاکټر حنیف خلیل صاحب. کله کله ځینې داسې خبرې وي چې هغه لیکوال په نثر کې د ځینو فکری عقیدوي یا کلتوري محدودیتونو له کبله نشي کولای خو هغه خبره بیا که په هنري انداز په شعر کې وکړي خلک ورسره ستونزه نه لري بلکې خوند ځینې اخلي. دا ولی د مثال په توګه د پروفیسر راز محمد راز یو د یو بیت مثال به وړاندې کړو چې راز محمد راز صاحب وایي تا ته ځکه زما د غم اندازه نشي تا د خدای مینه لیدلې نه د خدای.
بالکل بارکوال صاحب دا څه ده چې موږ مخکې خبرو وکړه چې دا شعر چې دی کنه د دې لپاره رمز او ایما ضروري دی د دې لپاره علامت او استعاره ضروري ده او دې سره خوند پیدا کیږي. د دغه سیزونو یو بله فایده هم شته. بله فایده دا ده چې په رمز علامت او په استعاره او په تشبیه سره چې کومه خبره وشي نو لوستونکی اورېدونکی د هغې نه چې خوند واخلي نو که څه ورته قابل اعتراف ښکاري هم د هغې نه تېرېږي. د هغه په ذهن کې دا وي چې زه شعر لولم او د هغه په ذهن کې دا وي چې په شعر کې دا رعایتونه او دا ګنجایش موجود وي. که تاسو غور وکړئ که نه په دې شاعرۍ کې د علامت د یو تحریک په طور استعمال هم په هغه وخت کې پیدا شوی و چې کله د یو ریاستي جبر خلاف خبره په نثر کې نه شوه کېدی په عام انداز کې نیخ په نیخه خبره نه شوه کېدی نو د شاعرۍ ژبه اصل علامتي وه. بیا د یو تحریک په طور علامت چې د شاعرۍ یوه برخه جوړه شوه چې په هغې کې خبرو ته خلک غوږ ږدي هغه کې ډېر قابل اعتراف سيزونه نه رانیسي. نو زه خو دا د شعر کمال ګڼم چې یا داسې فلسفیانه مباحث چې لکه تاسو د راز محمد راز خبرو وکړه عمدغه خبرې که په عام خبرو کې څوک وکړي یا په نثر کې وکړي نو هغه قابل ګرس ګڼلی شي. په شعر کې که د دې نه زیاتې هم نازکې خبرې وشي نو په ذهن کې چې د اورېدونکي دا وي چې دا شاعري ده او ورته دا پته وي چې په شاعرۍ کې رمز او ایما ده په شاعرۍ کې رعایت دی نو هغه قبلوي. نو ځکه زه په دې وجه هم شاعري یو ډېره مؤثره وسیله ګڼم چې ځینې داسې خبرې چې هغه په نثر کې نه شي رسولی د هغې دپاره د شعر لاره اختیارول پکار دي.
ډیر مننه استاد اجمل ښکلی. پخوا شاعری خلکو ته یوازې په کتابونو کې رسیده، بیا موسیقي راغله او خلک د سندرو لارې له شعر سره وتړل سول، او اوس تیر شاوخوا 15 کال کېږي ټولنیزو رسنیو شاعری ډیر عام کړه او شاعر چې شعر لیکي په هماغه ورځ ولست رسیږي. دې کار ستاسو په نظر په لوستونکو کې د شعر پوهه زیاته کړه او که کم کړه؟ خو آیا د لوستونکو محوره کړه کتنې د اصولو لمخې دې کار شاعر هم مجبور کړ چې د شعر معیار لوړ کړي کنه؟
اصلا خبره ده چې خواله رسنۍ وو د شاعری یو ډول عام کړه کنه، یعنی مطلب دا دی چې د رسولو چاره یې اسانه کړله، او در سوال په شان کې مطلب دا دی چې د کمیت سره ډیر مرسته وکړه کنه.
بالکل.
نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې شاعری عام خلکو ته ورسوله مطلب دا نه دی چې د شاعری په کیفیت کې خواله راوست، یا مطلب دا دی چې د شاعری دغه لستون کې یو حساب و چې د شاعری ډیرو خبره دقیق معنا او تزور معنا او ته متوجي شي کنه. اصل زه فکر کوم چې دا زین نور لتون لګي، مطلب دا دی چې کومنګ غواړو چې د پټوله کې د هنر نه همدغه شان د شاعری د پاره بازو که خلک وروزو، نو دا ډېر ټولنیز لتون او سیاسي لتون او نور او دا لګي کنه. مطلب دا دی چې ټولنه چې جګړې روانې دي، مثلا څلور لسیزه مسلسل په یو دغه کې په جغرافیه کې جګړې روانې وي، ورسره که ادبیات هم ایجادېږي، نو دغه ادبیات مطلب دا دی چې د خلکو دپاره د ورځني ژوند دپاره نور شیونه ډېر لومړیتوب لري، یعنی تر دې لومړیتوب لري، هغه باید حل شي او سوله رامنځته شي، د خلکو ډېر نور مشکلات حل شي، نو دا هغې نه وروسته فکر کوم چې البته شاعري بیا په هر حالت کې وي، د جنګ په حالت کې وي، په هر حالت کې وي، لوستونکي هم وي، خو که مونږ وایو چې ولا وده وکړي او لوستونکي وروزل شي او مثلا ښه شاعري رامنځته شي، د شاعرۍ کیفیت ښه شي، نو زه فکر کوم چې دا د خواله رسنیو په ځای او د شاعرۍ د رسولو یا د شاعرۍ د وسیلې په ځای چې یو چاته لوستونکي د شاعرۍ رسوي، دا هغې په ځای فکر کوم چې په ټولنه کې د امنیت شتون، په ټولنه کې د ډاډ شتون، په ټولنه کې د ازادۍ شتون، حتی دا ضرور دی چې شاعر فکری او د بیان ازادي ولري، لوستونکي هم همدغه شان دي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا نور ټولنیز علتونه دي او هغه موږ هغه باید دغه شي پوره شي، نو تر هغې نه وروسته موږ دغه سوال دغه پوښتنه کولی شو چې آیا د شاعرۍ خو لوستونکي پیدا کړی دی که نه، د شاعرۍ کیفیت ښه شوی دی که نه، دغه شانتې مسایل که نه. نو خواله رسنۍ البته شاعري عامه کړې ده، شاعري په تنوع کې نقش لوبولی دی، نوي نوي شاعران یې را پیدا کړي دي، ځکه چې شاعران اوس د نړۍ ښې ښې شاعرۍ ته لاسرسی لري، ښه ښو کتابونو ته لاسرسی لري، خو زه فکر کوم چې دا به د لوستونکي او د شاعر په اړیکه کې نه، بلکې په نورو چینلونو کې کتل پکار دی که نه.
مننه. پښتنې نور هم را سره پاتې وي او د چا خبره زړه مې لا ډک و چې په دې موضوع نورې خبرې هم کړې وای، خو یار زنده صحبت باقي. له تاسې درې واړو میلمنو، رازق فهیم صاحب، ډاکټر حنیف خلیل صاحب او ډاکټر اجمل ښکلی صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راوایست او بلې ډیوې ته مو نور رڼا هم ورکړه. ګران اوریدونکو، د دې اونۍ بل ډیوه خپرونې وخت همدومره و، تر بلې اونۍ چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. مبارکوال میاخیل او د دې خپرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.